د مازیګر 5 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نو ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر یو کېم د شوي وسلوال برید، د خیبر پښتونخوا په کوهات کې د کرفیو پای ته رسیدلو، د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه اوریدو لپاره د ججانو د ټاکل کېدو، او د افغانستان او امریکا پر امنیتي تړون د خبرو لپاره په کابل کې د جرګې جوړېدو په اړه رپورټونه مو درته راوړي دي. د خبرونه په پیل کې خبرونه اورو چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
لومړی د مشال رادیو خبری سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې درې پوځیان او د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوی دي. په کوارټ کې د حالاتو ترخه کېدو وروسته ګرځبندیز ختم کړل شوی دی، او په عراق کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی دي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ د نن د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون 8 کسان پکې ژوبل دي. د ابو بصیر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو وایند خي وایي د دوی دوه ځانمرګي بریدګر پوځي کیمپ ته ننوتي ول، خو د دوی دریم ملګري له کیمپ سره نږدې په ګاډي کې چاودنه کړې ده. هم په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمی حمله کې د وسلوالو طالبانو یو ویډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. د حمله 13 ورځ شوی ده. سیف الدین د حافظ ګلبادر د وسلوالو ډلې کس و. پر نوموړي حمله د میرعلي په موسکی خیسور سړک شوی ده چې پکې د دوه ملګري هم وژل شوی دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دا حمله چا کړې ده. په کوارټ کې انتظامی ګرځبندیز ختم کړی دی. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کوارټ مشرانو او ضلعي انتظامی ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د کوارټ پولیسو وایند تنویر عاصم نن مشال راډیو ته ویل که څه هم د ښار حالات ښه شوي دي، خو دوی اوس هم د قانون 144 دفعه یا ماده عملي ساتلې ده. د دوشنبه پر ورځ تر هغې وروسته په کوارټ کې ګرځبندیز ولګول شو چې د اهل سنت والجماعت غړو د شیعهګانو یوې امام بارګا سره نږدې مظاهره کوله. تر دې وروسته په ډزو کې د یو پولیس په ګډون درې کسان ووژل شول. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د پخواني پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمې څېړلو لپاره د درو قاضیانو نومونه منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر خپور کړ چې دا منظوري وزیر اعظم بیګا ورکړه. د دې ځانګړي عدالتي جرګې مشري به له سند صوبې د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي. له بلوچستان د سترې محکمې قاضیه طاهره صفدر او له لاهور قاضي یاور علي به هم د عدالت مشر ملتیا کوي. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له دولت سره د غداري مقدمه په 2000 زیږدیز کال کې د بیړني حالت عملی کولو او د عین معطلولو په تورونو چلول کیږي. که په پاکستان کې پرچا د غداري تور زبات شي نو د مرګ سزا وره اورول کیږي. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ته نن اروپایي پارلمان د 2013 زیږدیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په ستراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملال یوسفزی دا انعام لوی ویاړ وباله او ویل چې له دې سره تشویق شوی ده یا هڅول شوی ده چې د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د سخاروف جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د رایې اظهار ازادۍ دفاع کوي. د دې جایزې ارزښت 15,000 امریکایي ډالر دی. تسلیمشال رادیو خبرونه اوري. دا لا هم نه ده روښانه چې آیا کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او که نه. دا امنیتي تړون به د 2014 زیږدیز کال تر پایه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند یمل فیضي 13 ورځ وویل دواړه خواوې سره سلا شوي دي چې یوازې په استثنایي حالت کې به امریکایي پوځیان د افغانانو د کورونو تلاشي اخیستی شي، او همداراز امریکایي پوځیان به له افغان قانونه مستثنا وي. د زیاته کړه چې باید د پخوانیو تېروتنو نه تکرارېدو ضمانت ورکړل شي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي تر اوسه د تړون په وروستي متن سلا نه ده شوې. د د افغانستان د مشورتي لوی جرګې کمیسون مسؤلین وایي له پاکستان او ایران د دې جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسون وایي عبدالخالق حسیني په شئی پرون مشال اړو ته ویل د افغانستان له لری ولایتونو او له اروپا به هم د خلکو استازي نن تر مازیګره کابل ته ورسیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره د لوی جرګې باس سبا پیلېږي. په دې جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د عراق په مرکز بغداد کې د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا چاودنې د بغداد په شیعه میشتو برخو کې شوي دي. پولیس وایي تر ټولو خونړۍ حمله د صدریه په سیمه کې شوې ده. هلته موټر بمی چاودنه له یو بازار د باندې وشوه. د رپورټونو تر مخې په دې چاودنه کې 1500 اخیستونکي وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نورې حملې په شاب، توبچی، کراده، اعظمیه او امین سیمو کې شوې دي. په کراده کې په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي، 14 ژوبل دي. د نجف په ښار کې په یو وړوکي بس کې په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. او د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې ایران د افغان کډوالو له حقوقو سرغړونه کوي. رپورت نن په کابل کې خپور شوی دی او پر ایران پکې انتقاد شوی دی چې په زرګونه افغانان خپل هیواد ته په داسې حال کې ستانه کړي دي چې پکې خطرات هم حقيقي دي او هم جدي. رپورت وایي ډېر افغان کډوال له کالونو راهیسې په ایران کې اوسي، خو په دې وروستیو کې د تهران پر دوی فشار راوړی دی چې خپل هیواد ته دستانه شي. رپورت دا هم وایي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله چې کوم افغانان هیواد پرېږدي نو ایران ورته پناه نه ورکوي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. نن سهار په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر یو کیمپ شوي وسلوال برید کې د ملیشا ځواک درې تنه سرتیري وژل شوي دي. یو ځایي تن د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال وایي. د پاکستان حکومت د هیواد د پخوانی ولسمشر جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمې اوریدلو لپاره درې تنه ججان ټاکلي دي. دغه مقدمه به له کومو مرحلو تیریږي په اړه د قانوني چارو یو پوه وایي.
پدې کیس کې مشرف به جرم د رویت نه به ولغه خبرول کیږي، بیا د هغه سزا نه به خبرول کیږي او بیا به هغه ته ویل کیږي چې دا جرم منی او کنه منی.
او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سپیکر وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستانی طالبانو سره د امن خبرې وکړي.
مبدی والے سره زما مولانا پندرمان صاحب سره ملاقات شوه دی، مولانا صاحب الحق صاحب بلد عمران خان سره ملاقات شوه دی، نو هغه دی جای دی باندې کار کوي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو دروانې خبرونه بلنې رپورت. نن سهار د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د امنیتي سرتیرو د پاکستانی امنیتي سرتیرو پر یو کیمپ شوي وسلوال برید کې د ملیشا ځواک درې تنه سرتیري وژل شوي او د سکول د یو استاد په ګډون اته تنه نور پکې ژوبل شوي دي. بلخوا هم په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې یو قمندان مولوي سیف الدین په یو بمی چاودنه کې له دوو نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی دی. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وې چې نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل شوای کې د امنیتی سرتیرو په کلا ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري مړه او شپږ نور ژوبل شوي. د دوی په وینا په دغه برید کې د سرکاري های سکول یو استاد او یو لویز اهلکار هم ژوبل شوي چې دغه شانټولا ته کسان ژوبل شوي. دغه ذرایع وایي سهار آتا بجو پر محال د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاړې د کالی دیوار سره نږدې وچاو دیدو چې د کالی ودانۍ او نږدې یو سکول او روغتون ته یې هم تاوان ورسولو. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په خپله ولکه کې واخیسته او دغلته ټولې لارې یې بند کړې. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د پیښې وروسته کرفیو یا ګرزبندیز هم لګولې. د سیمې خلک وایي تر ډېر وخت پورې پورې دغلته ډزې روانې وې او دا کالی سره نږدې ولسی ودانۍ هم د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. د پیښې سترګو لیدلې حال د سیمې یو عیني شاهد مدثر خان مشال ریډیو ته داسې بیان کو. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریڈیو تا دا نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې وویل چې د برید ذمہ داری دوی پر غاړه اخلي. دوی وویل هدف یې په کلا کې امنیتی اهلکار، ملیشا ځواکونه او استخباراتي ادارې دفتر په نښه کول و. تحصیل شوه د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څرمه ده چرته چې په یاده کلا کې د ملیشا ځواکونو، امنیتي سرتیرو، خاصدار فورس نه علاوه پولیټیکل انتظامی دفترونه او دغلته یو سرکاري های سکول او شوه روغتون هم شتون لري. بل طرف ته په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي طالبانو زرایو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې تیر مازدیګر ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوی سیف الدین سره د دوه نورو وسلوالو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې ووژل شول. دغه زرایو وویل مولوی سیف الدین او ملګری یې د میرعلي موسکی سره نږدې په ګاډۍ کې روان و چې په خیسور سړک ودرېدلې بینجو یا غواګۍ ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره پټیاو شول چې پترس کې درې وړه وسلوال ووژل. شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دي ویلي. مولوی سیف الدین د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم کمانډان وو چې د نیم قبایلي سیمې جاني خیلو سره یې تعلق لرلو. کال 2009 کې جاني خیل کې فوزي عملیاتو نه پس مولوی سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو. شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګلبادر امارت لاندې وو او وسلوال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی. مولوی سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې.
د مشال ریډیو خبریال اوریدونکو چې په شمالي وزیرستان کې د شویو دو پیښو په اړه رپورټ تاسو اوریدو، د خیبر پختونخوا په کوهاټ ښار کې لګول شوی کرفیو له نن څخه لرې کړل شوی ده. ځایي انتظامی دغه پریکړه له ځایي مشرانو سره تر یوې جرګې وروسته اعلان کړه. چارواکي په عین حال کې وایي چې په کوهاټ کې حالات اوس ښه شوي، خو د دوی په خبره چې دغلته به بیا هم دفاع 144 نافذ وي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
په کوهاټ کې دنن نه کرفیو اوچت کړی شو. دا فیصله مقامی مشرانو سره د جرګې نه وروسته ضلع انتظامی واخیستله. چارواکي وایي چې په کوهاټ کې حالات اوس ښه شوي دي، خو بیا هم په دې ښار کې به دفعه 144 نافذ وي. د کوهاټ پولیسو وایان تنویر حسین مشال لوډیو ته وویل چې حالات کابو ساتلو لپاره د زیاتو خلکو پر غونډېدو، په موټرسایکل باندې ډبل سواری او د وسلې په ګرځولو بندیز دی او زیاتوي. د پولیسو ویان وایي چې په سیمه کې سخت امنیتی ګامونه اخیستل شوي دي. واضح دی چې د پیر پورس په سیمه کې حالات هغه وخت کړکېچن شو کله چې د پنډۍ پیښې خلاف د اهل سنت والجماعت پر احتجاجي مظاهره په ډزو کې د پولیسو یو اهلکار په شمول درې تنه ووژل شو او دوه نور زخمیان شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته دغه هیواد د پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد دغه دارای مقدمه اوریدلو لپاره د دریو ججانو د نومونو منظوري ورکړې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند های کورټ جج سید فیصل رب کوي او همدارنګه د بلوچستان های کورټ جج طاهره صفدر او د لاهور های کورټ جج یاور علی به هم د نوموړي ملتیا کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال را کوي.
پاکستان حکومت د پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم ترلاندې د غداری مقدمې اورېدنې لپاره درې رکنی خصوصي عدالت جوړ کړی دی. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې درې رکنی خصوصي عدالت مشري به د سند های کورټ جج جسټس سید فیصل عرب کوي او نور دوه غړو کې ورسره د لاهور های کورټ جج جسټس سیاور علي او د بلوچستان های کورټ جسټس طاهر صفدر هم شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې خصوصي عدالت به د پرویز مشرف زد د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ په ودانۍ کې کوي. اټارنی جنرل منیر احملک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پرویز مشرف په ضد کوټلی شهادتونه موجود دي او دا شهادتونه مختصر دي نو مقدمه زر هم ختمې دی شي. د نوموړي وینا واکه د ملزم د ضمانت درخواست مخې ته راغې نو خصوصي عدالت به اورېدنه کوي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 6 کې دا لیکلي دي چې که څوک آئین معطل کړي یا هغه سره چا امداد کړي نو هغه ته به هم دغه سزا ملاوي. په کریمینل لا کې یو استغاثه وي مستغیث وي نو په دې کې وفاقي حکومت مستغیث ده. په دې کیس کې مشرف با چارج فریم کیږي کی جرم بدویت نه باول هغه خبرول کیږي بیا د هغه سزا نه به خبرول کیږي او بیا به هغه ته ویل کیږي چې ته دا جرم منې او که نه منې. نو که هغه وایي چې دا نه منم او زه ټرایل کول غواړم نو بیا به حکومت خپل شهادتونه پیش کوي. بیا که مشرف صاحب خپل ډیفنس کې څه شهادت پیش کوي نو هم کېدای شي چې هغه پیش کړي. د دغه ټول پروسس د مکمل کېدو نه پس به بیا ججان شهادتونو په رڼا کې یو فیصله کوي.
نوموړی وایي چې په جرم ثابتېدو پرویز مشرف ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړی کېدی شي.
جرم که ثابت شي نو د سزا موت سزا ده. له بده مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنګین جرم کم ده هغه د ټولو نه آسان جرم ګڼل شوی ده. یعنی د ملک آئین ختمول، د ملک جمهوري نظام ختمول او د حکومت باندې قبضه کول او هغه هم د یو واقعي جمهوري انقلاب د لارې نه بلکې د یو فوجي بغاوت در طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پایین کې هیڅ ګنجایش نشته او سزا موت ته سزا ده.
یاد دی چې تیره ورځ د لاهور های کورټ چیف جسټس د جسټس سیاور علي، پېښور های کورټ چیف جسټس د جسټس یحیی افریدی، د سند های کورټ چیف جسټس د جسټس فیصل عرب، د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د جسټس طاهر صفدر او اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د جسټس نورالحق قریشی نمونه د مجوزه خصوصي عدالت لپاره چیف جسټس افتخار محمد چودري ته لیږلی وو. وروستو چیف جسټس د 15 ججانو نمونه د خدماتو ریکارډ سره د قانون سیکرټر ته لیږلی وو چې 15 ججانو کې د 3 ججان د خصوصي عدالت لپاره وټاکي او سینیئر جج د دې خصوصي عدالت مشر جوړ کړي.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالو د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک ویلی د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمې په لړ کې له حکومت سره پاخه ثبوتونه شته او دغه مقدمې لپاره د خصوصي عدالت له جوړېدو سره سم به دغه پر ضد د مقدمې اوریدنه پیل شي. زموږ همکار مجید بابر د پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور نه پوښتنه کړې چې آیا د مشرف سزا کول آسان کار دی او کنه، او دا چې هغه کوم ثبوتونه دي چې حکومت یې په دغه دوسیه کې د راوړلو یادونه کوي. قاضي انور په جواب کې وای
دو ثبوتونه پاخه دا دي چې پرویز مشرف په 3 نومبر باندې ایمرجنسی نافذه کړې وه او پرویز مشرف چې دی په 3 نومبر باندې آئین معطل کړ او دکم چک نشته او د پی سی او ججانو او ته اخیستې او ججان یې نظر بند کړو. دا ثبوتونه چې دي نه دا ثبوت نه دا واقعه خبره دي. مسله صرف دا ده چې دی دا وایي چې دا هر څه د پرویز مشرف انفرادي فعل دی. غالباً دی استاد کوشش کی چې دا غونډ کو سره پرویز مشرف واده پورې او دې کې نو څوک دې شریک نشي. نو هغه واده پورې که سره پرویز مشرف نه دغه کډوره جوړوي نو بیا ډېر آسانه ده، بیا به وشي.
قاضي صاحب، آیا آئینی او قانوني حوالو سره دا دومره آسان کار دی؟ دغه
دا آئین او قانون حکومت قانون باندې سزا فوج به اعتماد کی اگست اور کیدیشی فوج سزا دوشی.
قاضی صاحب، تاسو گنئی چې په پاکستان کې د قانون او د آئین عملداری زیاته شوې ده، د خلکو د اسټابلیشمنت د فوج پر رویه کې یو بدلون راغلی دی؟
نه نه، دا خو نه دی راغلی. اوس هم دا دی چې فوج په خپل اوس دومره کمزوری شوی دی چې فوج هغه عمره اوس دغه نه دی حالاتو کمزور کړی یا تشدګرده پوجا فوج دومره نښتې دی. فوج په دې پوزیشن کې نه دی چې دې وخت سره فوج دې څه مهم جوړي وکړي.
بل قاضي صاحب، یو دام تاثر را دی چې یره په پاکستان کې سندي وزیر اعظم ته سزا ورکړل کیږي، پانسی کیږي، یا پښتانه په حیدرآباد ټریبیونل کې راګیریږي د غداري مقدمې په جوړ.
ټول دنیا ته پتا پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. پاکستان کی حکومت بھی دچا بیوروکریسی دا پنجاب دے فوج دا پنجاب دے پرویز مشرف چی دے دے نواز شریف خود دے آرمی چیف کرم پا دے صداقت اخیار چی دے دے در تاکی سجر رہ نشتا واقع خو بیا پیدام شوی واقع دا اگر تختام ہو تک
را قاضی صاحب دا قانونی حوالے سر دوی چی اس لکوی چی بنگو بخصوصی عدالت جوڑاو دا ججانو نامزدگی مو شوا نو دا دی مقدمی دا کاروائی بسنگ گئی کدی دا منگا اوریدون کتپ خبری سیمو کی
بالکل دے دادے چی کاروائی با ما کسی بھی چنگا فوجداری عدالت کی بھی چی دے باندے با فرد جرم باید کی گی چی دا ترانی تاریخ باندے دا دا کارون تا کری دی دا ستا تکریر دے تا قوم تا تکریر کو تا وی چی ما امرجنسی نفاظو کو تا دیر دی چی ما این معطل کو ما بنیادی حقوق معطل کری دی دا تعبیر دی او دے پارا تا آرٹیکل سکھ مات کر نہ اس تا دے سو ہے آگا منی کے نہ منی آگا جواب پراشی کا منی سزا بچی کا نہ منی نہ دی تب وہی شہادت پیش کر دی وہ شہادت پیش کی
او بل اٹارنی جنرل چدا وہی چدا بس پر دو درو ہفتو کی دا فیصلہ اوشی او دے کی دومر ډیر سنشت دا وا کی دا سی دا
دا فیسی پیشن کوئی خزر نشم کوئی خدا ویرشم چکاتی سے دا چکم سبوتنا دی دا خودی سرشتا اشتا خدا دا اگر معاقب سے دے چی ما سے دے کمانڈران شایی کو گورنران شایی کو وزیر اعظم شایی کو دا دا اگر چو دا اگر چکتا فرچل مائد کی گیا بچواب ہوئی کئی کنا چیزا بی گناہ ما یا گناگار ما یا یوازی زا گناگار نیما لیکن اور دیر خاص دی نمونہ باغ وقت بھی کرنا جسو کاغر داغا خیال کے کاغر مرگرتیا دے چاگواری داغا بگوی چھ فرانے ہم دیکھ ماں سریف
او قاضی صاحب دا پروین مشرف صدا با آیا با پاکستان کی دا جمہوریت پیاورتیاوی که دا فوج او دا سیول حکومت ترمین دا یونوے جنگ
تو اب ماں کو دستوئی چھ که فوج اعتماد کی آغاز سوی ننوے جنگ بنوی
دا پاکستان پخوانی اٹارنی جنرل قاضی انور و چدی هیواد پخوانی ولسمشر او پوزی واکمن جنرال ریٹائرڈ پرویز مشرف پر ضد غدارای مقدمه پاړی د زماد همکار مجید بابر پختنی جوابولې اوس رازو هم د مشرف پر ضد مقدمه پاړه یوې لیکنې تاوریدونکو له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې راغلی د مشرف خلاف د غدارای مقدمه پر فیصله باید تنقید ونکړل شي ځکه چې دا یوازې د نوموړي نه بلکې دغه هیواد د ټول ولس مسله ده رسپانه زیاتوي د پاکستان دغه پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن ته باید د خپل اختیار غلط او بې ځایه استعمال لپاره سزا ورکړل شي د دې لیکنې تفصیل د فرخنده وزیر ناور
په ایکسپریس ټریبیون کې کاشف علي وايي آی د پاکستان په پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته غدارې د مقدمه په چلولو سره به په پاکستان کې جمهوریت ته ګټه ورسیږي او کنا لیکوال وايي یو پوځي ډیکټیټر د دغه هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته پانسي ورکړه او له دغه وروسته د هغه لور بېنظیر بټو راغله لیکوال د یو شاعر پیبلو نیرودا یو خبره لیکي چې وايي ته ګل خوش کولای شي خو د سپرلي مخه نشي نیولی کله چې نواز شریف بیا د پاکستان وزیر اعظم شو او یو ډیکټیټر ته یې وښودله چې هغه څنګه د خلکو رای ګټي نو اوس ته هغه حکومت غواړي پر پرویز مشرف د غداري مقدمه وچلوي ایکسپریس ټریبیون لیکي په نړۍ کې داسې شوي دي لکه په سودان سربیا لایبیریا او یو شمیر نورو هیوادونو کې پوځي مشرانو ته د جنگي جرمونو او یا د خپل طاقت د غلط استعمال له وجې سزاګانې ورکړل شوي دي خو دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې یو پوځي امیر ته به یو منتخب حکومت سزا ورکوي لیکوال وایي د مشرف خلاف د حکومت دغه فیصله په داسې وخت کې راغله چې خلک وایي دا د حکومت د خلکو پام د فرقې ځنخوتو نه بلخوا اړول دي او زیاتوي کېدای شي ولس هم د دغه فیصلې مرسته وکړي خو په وخت یې نیوکې کوي ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د دې فیصلې په وخت نیوکې ونشي ځکه چې دا یوازې د مشرف خبره نه ده دا د پاکستان د هر یو کس خبره ده او باید دا اوس فیصله شي چې د قانون مخکې که هغه یو منتخب شوی حکومتي چارواکی وي که پوځي او که یو عام کس ټول برابر دي او د پرویز مشرف مقدمه با په دغه هیواد کې د خلکو فکر بدل کړي لیکوال کاشف علي وايي ایوب خان په خپل وخت کې دیتا د بنیادی جمهوریت نوم ورکړی وو ضیاء الحق ورته د اسلامي جمهوریت او مشرف ورته د ریښتونی جمهوریت او روخان فکری نوم ورک او د یو پوځي په حیثیت په واک کې خپل راتلل جایز وګرځول ایکسپریس ټریبیون لیکي باید هغه ټول پوځي امیران چې په خوا یې مارشل لا لګولی وه او د ملک آئین یې مات کړی وو هم په دې دایره کې راوستل شي او دا خبره سپینه شي چې د قانون او آئین د ماتولو سزا د ټولو لپاره یو شان ده
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پختونخوا اسمبلی سپیکر رسد کیسر ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت له طالبانو سره په سنجیده توګه خبرې پیل نه کړي نو د صوبی حکومت به په دغه لړ کې خپلې هلې ځلې وکړي. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به په راتلونکي 23 تاریخ په پیښور کې جلسه کوي او دا چې د ناټو اکمالاتي لارو تړلو پر موضوع به ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. راځئ له اسد کیسر سره شوې د مرکې ته وکړو.
حامد الحق مولانا سمیع الحق زوی چې راغی او بیان راغلی چې مرکزی حکومت د طالبانو سره مذاکرات نه کوي او د خیبر پختونخوا حکومت به اوس دا کار کوي او ډېر زر به خوشخبري واوري. شاپرمان صاحب مخکې هم د اسمبلۍ په پرور ویلي دغې حوالې سره تاسو څه وایئ؟
څنګه چې تاسو پته ده موږ دا زموږ ټول د پارټۍ د منشور سره چې موږ وایو چې دا خبرې په مذاکراتو باندې په جرګو باندې حل شي او په دې سلسله کې زموږ پارټۍ هر ممکن اقدام کوي. په دې حوالې سره چې زما مولانا پدرمان صاحب سره ملاقات شوی دی او د مولانا سمیع الحق صاحب بلد عمران خان سره ملاقات شوی دی نو هغه دې جای دې باندې کار کوي او موږ ګورو آپشن لازمی خبره کوي وفاقي حکومت دې کې چرته سوسیا راوستا یا دلچسپی نه لی لازمی خبره چې موږ به د خپل صوبې حواله پورې هدا پورې کوشش کوو چې د خبرو آغاز وکړو.
او دې باندې کسا عیني حیثیت سي لکه دا مرکزی حکومت کار دی مینډیټ لاغي دی
پوره نړۍ خبردار چې موږ باندې کړم به حق د عوامو دې چې موږ ته امن ورکړي موږ به هر هغه لار چارې لټو چې کوم کې امن راته.
ښه جی او بل پښتنه دا چې د 23 تاریخ باندې نیټو سپلای لاین حواله سره کوم مخکې د 20 تاریخ کال ورته شی او بیا د 23 تاریخ سره نیټه بدل کړې شو 23 تاریخ پېښو د دې لپاره حکومت باید په دې کې دغه برخه اخلي کنه دا به د پارټیانو په لیول کې
دا بالکل سیاسي پارټي به کوي. د حکومت دې کې څو داسې کردار باندې پارټۍ به کوي او د څنګه دار پارټو اعلان دی هغه بچنو هغه باندې تاریخ حساب چي دی نو ایز ا پارټي به دې کې یو خپل کردار راغلی.
دا غیر لپاره تاسو څه تیاری نه کړی
عمران خان یو باقاعده کمیټي جوړ کړه چې فلان نزید هغه مشر دی او دا غیر په هغه لیول باندې تیار روان دی جګر ترین عمران خان فلان نزید او دلته صوبې نو سره چنل نمائندگان راغلي.
دا به تقریبا 100 ورځې دغه سپتایي بندې د شه جماعت اسلامي په 8 نومبر باندې دغه کړو تر دوی ورځې لپاره بند کړو.
دې باندې با زما آل پارټي په دې باندې چې کوم کانفرنس دی جوړي او په هغه مشوره کوي هغه کې ولا عمل کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی له سپیکر اسد کیسر سره مو د دې صوبې د حکومت لخوا له پاکستانی طالبانو سره د امن خبرو پیلولو همداراز د ناټو اکمالاتي لارو تړلو پر موضوعاتو زموږ د خبريال مرکا اوریده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون د خبرو لپاره سبا ته په کابل کې جوړیدونکو جرګې کې د ګډون لپاره د افغانانو د استادو د هیواد له دننه او بهر څخه کابل ته رسیدو لړۍ پیل شوې ده. په دغه اړه تفصیل هم له کابل د خان محمد سین په دې رپورت کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد لاکثر ولایتونو او ایران او پاکستان څخه په یاد جرګې کې د ګډون لپاره د خلکو استازي کابل ته رسیدلي دي. دوی هیله وښوده چې د هیواد لری ولایتونو او همدارنګ د ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم پاتې ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي. د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني پوویل
د افغانستان د اکثر ولایاتو څخه د آزاد لوی جرګې مشورتي پاکستان چینل ته ټاکل شوی دی. هغوی پرون مازیګر پورې کابل ته رسیدلي او هغه ولایتونه چې پاتې دي فکر کوم د کندی، روزګان، د بدخشان او نور ولایت دي چې هغه هم نن په لار دي کابل ته رسیدي.
په مشورتي جرګه کې د ګډون په نیت له ولایتونو څخه راغلي د خلکو استاذي وایي تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد نه دي ترلاسه کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان کاریزوال چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق دي ازادي رادیو ته وویل
دا افغانانو موږ په خیر دي او موږ د دې چاره نه لرو که دا شرطونه راسره ومنه شي انشاءالله ټول امضا کړي د مملکت د خیر به خیر به خیر ګڼو.
خود کونړ ولایت د سولې د شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل وای خپل رایه او نظر به د جرګې د اسنادو لستلو وروسته سرګند کړي.
دا کله چې وکتل شي بیا خل ورو دغه وروسته پریکړه شي کولای چې دا د افغانستان د قاعده او د ولسونو د عزت ده. نو که هغه نه کتل شي یو مخکې یو خبره ده وکړو دا به لږ رانه شي.
خاغلی حسینی پشهی وویل د جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې اداري هیئت او نور تشکیلات بشپړ او په دوهم ورځ به پر اصلي موضوع بحثونه پیل شي. د وویل په لومړي سر کې به د جرګې لغړو څخه 15 بنیادی کمیټې جوړې او وروسته به همدغه کمیټې 12 نورې کمیټې جوړې کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو 15 بجې کې دونکو دی پامیر ساحل را سره په استودیو کې دی لده د خبرونو لنډی سورو.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ ته نن د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. هم په شمالي وزیرستان کې په رموټ کنټرول بمی حمله کې د وسلوالو طالبانو حافظ ګلبادر ډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. پر نوموړي حمله تېره ورځ د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده چې پکې د دوه ملګري هم وژل شول. په کوټ کې انتظامی ګرځبندیز یا کرفیو پای ته رسول دی. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کوټ مشرانو ځلایي انتظامی ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ته نن اروپایي پارلمان د 2013 زیږیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په ستراسبورګ کې ورکړل شو او دې دا انعام لوی ویاړ وباله. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمې څېړلو لپاره د درو قاضیانو نمونه منظوري ورکړې ده. د دې ځانګړي عدالتي جرګې مشریبه د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي. دا لا هم نه روښانه چې آیا کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او که نه. د امنیتي تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په حملې کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نن د عراق په مرکز بغداد کې د بمي چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا چاودنې د بغداد په شیعه میشتو برخو کې شوي دي. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې پر ایران انتقاد کړی دی چې ډېر افغان کډوال قانون راهیسې په ایران کې اوسي، خو په دې وروستیو کې تهران پر دوی فشار راوړی دی چې خپل هیواد پاکستان شي.
لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې زموږ د خبريالې نه اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې درې ورځنی پولیو مخنیوي مهم آغاز شوی دی او په دې سیمو کې به سرلور لکه شپږ اتیا زره ماشومانو ته کترې ورکولی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه په نښه کړی شوي وو او خیبر پختونخوا حکومت دې ټیمونو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی او دغه وجه ده چې دا ټیمونه یا خو په پټه خپل کار ترسره کوي او یا د مخصوصو علاقو نه علاوه نور ځایونو ته نه ځي. ادارې لیکي چې صحت نړیوالې ادارې لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې ویل شوې دي چې شام کې پولیو وایرس د پاکستان نه راغلي خلکو له وجې خپور شوې دي، ځکه چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پولیو خورونکي مرکزونه دي. ادارې اخره کې لیکي ضرورت د خبر ده چې حکومت دې په ملکي کامیاب پولیو مهم چلول یقیني کړي او پولیو ساسکو په حق لچې د خلکو په ذهنونو کې کمی اندېښنې دي هغه دې هم لري کړي چې دا شان خلک په خپل بچي د صحت مرکزونو ته راولي او پولیو نه بچ کېدو ساسکي ورده ورکړي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بینکاک کې د یو کانفرنس په موقع غیر ملکی سرمایه کارانو ته پاکستان کې د سرمایې لګولو بلنه ورکړې ده او ویلي دي چې پاکستان حکومت به ورته هر قسم تحفظ ورکوي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم غیر ملکی دورې یقینا ملکی معیشت ښه جوړولو کې کردار لوبولی شي، خو خبره دا ده چې غیر ملکی سرمایه کارانو سره د شوو معاهدو هر اړخ جاج دی واخیستل شي. ادارې وایي غیر ملکی نه بلکې ملکی سرمایه کاران هم دلته سرمایه لګولو نه ډډه کوي او نور ملکونو ته ځي چې بنیادي وجه یې ملکی د امن او امان خراب صورت حال دی. ادارې په وینا کراچۍ چې د پاکستان تجارتي مرکز دی هلته هم هدفي وژنو، کلنګ او تختولو غوندې پیښو د دغه ځای معاشي هلې ځلې ودرولې دي او د ملک د نورو برخو حالت هم دې نه کم نه دی. ادارې وایي ګرانۍ کې هم اضافه روانه ده او توانایي بحران له وجې هم صنعتونو ته نقصان رسېدلی دی، نو د حکومت نیت څومره هم ښه وي خو امن او امان بحالېدو نه بغیر نه معیشت هلې ځلې شروع کېدای شي او نه سرمایه کاري کې اضافه کېدای شي. حکومت له به مثبته نتیجو لپاره کوټلي اقدامات وچتولوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وای د دوشنبه پر ورځ سنی وسوالې ډلې اهل سنت او جماعت چې د پنډي شهر له مسجد سره تړاو لري د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې مظاهره وکړه چې ورسته د تشدد بڼه واخیسته او د پولیس په وینا د شیګانو او د وسوالې ډلې د غړو ترمنځ په نشته کې درې کسان ووژل شو. رسپانې ته د پولیس چارواکي ویلي شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې سنی مظاهره چان تیرا بازار چې پکې د شیګانو دوکانونه زیاتې ورننوتل. چارواکو د حالاتو د قابو کولو لپاره موبایل سرویس بند کړی او کرفیو یې ولګوله. بلخوا وال سټریټ جرنال د پنجاب د کورنۍ چارو سیکرټري اعظم سلیمان لخلی وای د یک شنبه پر ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې د نشتو وروسته ځواکونه ځای پر ځای کړل شو. په دې نشتو کې 45 کسان ټپیان شو. نوموړي ویلي عسکر به تر نامعلومه مودې پورې ځای پر ځای وي. د وال سټریټ جرنال رپورټ زیاتوي د فوج او پولیسو په لوی شمېر کې د شتون سربېره هم د پنجاب په پنډي ښار کې وضع ترنګلې ده. د جرنال په خبره د وژل شو کسانو په جنازو کې ګډون کوونکي زرګونه کسان ډېر غوسه وو. یو یې شاید وای مظاهرچانو د شهګانو پر ضد شعارونه ورکول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وای سربېره پر دې په افغانستان کې د امریکا د شتون په اړه په خبرو اترو کې په دې نږدې کې خوشبيني رامنځته شوې خو د یک شنبه پر ورځ دوه لوړپوړو افغان چارواکو ول چې خبري اترې په څرګند توګه ځای پر ځای درېدلې دي. د په داسې حال کې ده چې د امنیتي تړون په اړه د چهار شنبه پر ورځ په کابل کې درې ورځنۍ لوی جرګه رابلل شوې ده. چارواکو رسپانې ته ویلي چې د امریکایي مذاکرات کارو پر دې غوښتنه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې پر دې خبره اصرار کوي چې د امریکا عسکرو ته په یو شکل نه شکل کې لږ تر لږه دومره حق ورکړل شي چې د افغانانو کورونو ته ورننوځي. خو دا هغه څه دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی اجازه نه ورکوي. په واشنگټن کې یو لوړپوړي چارواکي بیا ویلي چې فکر نه کوي د اختلافاتو له وجې خبرې اترې ځای پر ځای درېدلې دي. نوموړي ټینګار کوي چې خبرې اترې روانې دي او د مذاکراتو په عمل کې تر پایه پورې داسې حالت رامنځته کېدل یو عادي خبره وي. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې یوازې حامد کرزی نه بلکې د افغانستان زیاتره سیاسي مشران غواړي چې تړون وسی. خو بلخوا ورسپانه د یو افغان چارواکي په حواله وای چې د امریکایانو له لوري چاپې وهل به په خبرو اترو کې د خند نقطه وي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په جنیوا کې نن د نړۍ د شپږو قوتونو د ایران ترمنځ د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې مرحله پیلېږي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د څلورو میاشتو شپږو میاشتو لپاره د ایران د حساسو اټومي فعالیتونو درولو په بدل کې پر دغه هیواد د ځینو بندیزونو نرمولو په هدف یو موافقه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیس قوتونه له ایران غواړي چې تر 40% پورې د یورانیم غنی کول چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اساسي مواد بلل کېږي ودروي. د نړۍ قوتونه د ایران په لویدیس عراق سیمه کې د هغه تحقیقاتي ریاکتور په اړه هم اندېښنه لري چې د جوړولو چارې روانې دي. د ایران د استازو او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ په جنیوا کې د خبرو اترو وروستۍ مرحله لس ورځې وړاندې ترسره شوه خو دواړه لوري کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل دواړه خواوې په جنیوا کې جدي خبرې اترې کوي. باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د سوداګرو یوې غونډې ته ویل دی وايي د دې لپاره چې بندیزونه ډېر اغیزمن دي موږ وتوانېدو چې ایران د خبرو اترو میز ته کینو تر څو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. زه نه پوهېږم چې موږ به پروانه ونه یا راتلونکې اونۍ کې موافقې ته ورسیږو او کنه. خو له ایرانیانو سره په خبرو کې ډیر جدي یو، حتی د یو موقتي موافقې په اړه چې موږ یې توقع لرو. ولسمشر اوباما د سه شنبه په ورځ د کانګرس د سنا مجلس له یو شمېر مخکښو غړو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو موضوع وسنډوي. بلورته د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا په تیرو یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د برتانی او ایران مشران له یو بل سره تماس نیسي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن ویل چې د خپل هیواد له اټومي حق څخه به یو ګام هم پشان شي. د ایران د دولتي تلویزیون له لارې په خپل وینا کې خامنائی ویل په جنیوا کې د ایران اټومي مرکزچانو ته د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه سره کرخه په ګوته کړې دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تان دی هله
په پاو کم 2 بجې،
د مشال فنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
پښتانه په 21 کې
په 3:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د امریکا حکومت په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه د هیواد سره په دفاعي تړون کې یو لړ وړاندیزونه کړي دي. هم له امریکا خبریدونکو ورسپانې واشنگټن پوسټ په دغه اړه یو مقاله خپره کړې چې غټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د افغان او امریکایي چارواکو په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې داسې ښایي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه په دفاعي تړون سلا شوي، او په دې لړ کې د امریکا لخوا دغه هیواد ته د خاص یقین دهانیانو یو خط په ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړي. په دغه کې دا ژمنه هم شامله ده چې امریکایي ځواکونه به د خاص موقعونه پرته د افغانانو کورونو ته ننوځي. ورسپانه لیکي چې دغه ممکنه خط به د مشاورتي لوی جرګې غړو ته وړاندې کیږي. دغه لوی جرګه به له امریکا سره د اوږدې مودې د دفاعي تړون په اړه حتمی پریکړه کوي. ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا په دغه خط لاسلیک دی خبرې ته اړه دی چې دغه لیک په ټکو لا هم مشاورت روان دی. ورسپانه لیکي چې د چهارشنبه سهار وختي په کابل کې حالت پر ځای نه او جګپوړو افغان چارواکو یو خبري غونډه هم ځنډولې ده. د دې نه وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړی وو چې تر څو د هغوی شرایط په تړون کې شامل شوی نه وي، تر هغه پورې به تړون ته حتمی شکل نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې دا تړون مسوده په دې رستو یو نو کې تیار شوې ده، او د امریکا قانون جوړونکو ته په دې اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. خو افغان ولسمشر په دې کې نوې اندېښنې څرګندې کړې دي چې پکې کورونو ته ننوتل او د تیروتنو په اړه بخنه غوښتل شامل دي. بلخوا د قومي سلامتیا لپاره د ولسمشر باراک اوباما سلاکار سوزان رایس سی ان ان ته دغه رپورټونو په اړه ویلي چې امریکا په افغانستان کې ډېر قرباني ورکړي او د بخنې غوښتو ضرورت نشته. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارنی وایي چې امریکا په افغانستان کې همیش د ولسی وګړو په وژنه خفګان څرګند کړی دی، او په اړیکو کې دا څه نوې خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د تړون په مسوده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کره شمېره نه ده معلومه، او دا خبره هم نه ده څرګنده چې د ترهګرۍ ضد روان عملیات به د 2014 کال وروسته څنګه وي. خو د ځینې شمېرو تر مخه د 5000 نه واخلي تر 10000 پورې امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي، او د تړون نیټه به هم تر نامعلومې مودې لپاره وي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو، د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې ویلي چې د ایران حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې سخت پالیسي خپله کړې ده. د ادارې د ایران پر دولت غږ کړی چې له مهاجرینو سره د برتخورد په لړ کې له نړیوالو معیارونو په پام کې ونیسي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورت جوړ کړی چې غټکی یې له ما هارون بچاوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې په ایران کې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره د دغه هیواد پر حکومت نیوکه کړې دي. یاد ادارې دغه رپورت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړل، او په کې وویل چې ایران دغلته میشت افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته بیرته لیږدوي چې په دغه هیواد کې جدي امنیتي خطرونه شتون لري. په رپورت کې ویل شوي ګڼ شمېر افغانانو له 1300 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند کاوه، خو اوس پرې د دغه هیواد حکومت بیرته خپل ملک ته د تللو لپاره فشار راوړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د هیومن رائټس واچ د یو څېړنکار فراز سینیل خبر راغستې چې وایي ایران د 1300 کلونو په موده کې په دغه خاوره د افغان کډوالو د ساتنې پیټې په سر اخیستې وو، او د دوی پر وړاندې یې ستونزې نه زیږولې. نوموړی زیاتوي د 1300 نه واخلې 1500 کلونو په موده کې په ایران کې د افغان کډوالو حال یو څه تغیر کړی دی. د هیومن رائټس واچ د دې څېړنکار په خبره د ایران اقتصادي مشکلاتو او دغلته راغلي او سیاسي بدلونونو د دې هیواد حکومت دې ته اړ کړل چې پر افغان مهاجرینو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره فشار واچوي. د دې ادارې په رپورت کې ویل شوي په ځینو مواردو کې داسې شوي چې د یوې افغان کډوالي کورنۍ مشران افغانستان ته تللي او ماشومان یې په ایران کې پاتې دي. رپورت دا هم وایي هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د ورپېښو امنیتي خطرونو له وجې ایران ته تښتي، ایراني حکومت یې د سیاسي پناه درخواستونه نه مني. د بشری حقوقو د څار د دې نړیوالې ادارې په رپورت کې د ایران پر حکومت غږ شوی چې له کډوالو سره د برتخورد نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې ماشومان ته د پولیو پر ضد د وکسین ورکول او درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د یاد ولایت د عام روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو د وکسینو پر وان کمپاین کې به هغه 2.5 لک ماشومان وکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست په مرکز ورسوالیو او اړوندو سیمو کې د نږدې 0 تنو واکسیناتورانو او رضاکارانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د واکسینو د تطبیق په دې درې ورځنی کمپاین کې به 2.5 لک تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د خولې څاڅکي ورکړل شي. هدایت الله حمیدي زیاته کړه دا چې د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې د پولیو یو شمېر واقعات تر سترګو کیږي، نو هغه ماشومانو لپاره چې د خپلو کورنیو سره له سرحدونو عبور او مرور کوي د هغوی د واکسین لپاره مشخص ټیمونه توظیف کړي دي.
مونږ ته د عام روغتیا وزارت څخه ټارګیټ 2.5 لک تقریبا راکړل شوی دی چې مونږ جمله 2.5 لک هغه ماشومان چې د 50 کلونو څخه عمر یې ټیټ وي مونږ د 2 قطرو په واسطه هغه واکسین کیږي. چون زموږ ګاونډي هیواد کې هم د دې زیاتې پیښې لیدل کیږي، سرحدي لارو کې هم هلته موظف ټیمونه ځای په ځای کړي دي تر څو هغه ګلالي ماشومان چې عبور مرور لري هغه همغه سات باندې واکسین کړي.
د پولیو د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر رحیم خیل مشال راډیو سره د پولیو د واقعیات په اړه ویل چې تیر کال په سوال ختی زون کې د ګوزن 15 مثبت واقعیات ثبت شوي ول، خو سږ کال په یاد سیمه کې د پولیو هیڅ پیښه نه ده تر سترګو شوې.
تیر کال د پولیو مثبت واقعیات په ټول جنوب ختی ځای کې چې 15 په دې کې 3 په خوست ولایت کې او 2 په پکتیا کې وی 2 واقعیات. سږ کال الحمدلله په جنوب ختی ځای کې کوم واقعي مثبت نه لر. مونږ د اندر ډول سره د پولیو لټکو مشکوک کسون لټو پلی مشکوک کسان مونږه غاښته یو چې عمر 15 کلونه کمی او نرم فلجول لري اوس پر لګیدل یعنی حاد او په افغانستان سطحه غیر د جلابادو کنړ نه وتل چې دا کې تروسه نه د واقعي پیدا شوې د مثبت نور په ټول افغانستان کې کوم مثبت واقع نه شته.
د یادونه وړ د پولیو یا ګوزنی او وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پر مبتلا کېدای شي، خو زیاتره هغه ماشومان پر اخته کېږي چې عمرونه تر 50 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د یو غیر حکومتي تنظیم لخوا پر ماشومانو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سکولونو کې 9 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید. وروسته لوی غونډه چې پکې ګڼو انجونو او هلکانو زده کوونکو برخه واخیسته د کوټې په یو سرکاري سکول کې ترسره شوه. کوټې پرې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
په خپل کور پردیو کورونو د مزدوري ځایونو او سکولونو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د نادولتي موسسو سیو د چلډرن او سحر لخوا د کوټې په بیلابیلو سرکاري او شخصي سکولونو کې د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې بیلابیل سیمینارونه او غونډې وسوې چې پکې ګڼو ښوونکو او زده کوونکو ته د بیلابیلو پروګرامونو او د سټیج ډرامو له لارې دا پیغام ورسول سو چې پر ماشومانو کې په هر ځای او هر قسم تشدد کیږي نو باید مخنیوی په جدي توګه وسی. د 9 ورځنی کمپاین په دې وروستۍ لویې غونډې کې د کوټې، مستونګ او کلا عبدالله سیمو یو شمېر نجونو او هلکانو زده کوونکو ګډون درلود چې د زده کوونکو ترمنځ د سټیج ډرامو، تقریرونو او یوې فیشن شو له لارې مقابله وسوه. څو زده کوونکو چې په بیل بیل پروګرامو کې ګډون کړی و مشال راډیو ته یې په خپلو خبرو کې وویل
او ش پروگرام ډېر زبردست پروگرام ډېر ش پروگرام شاید چوس دارنګ پروگرامونه چوسی ډېر ش ډېر ششتا پروگرام رو ده می جاین ده زندگی کې بده مش نه کوي ششتا پروگرام مو دا می خوښه ده چې بیا مو سی بیا مو سی او بیا پروگرام ډېر ش پروگرام مو چې نورم مو سی مر یا خبر خبر تل تاسو ډېر ش پروگرام چې دا آینده سر پاتنه سی
لدی سره د دې ورستۍ غونډې مشر میلما د پاکستان په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر رؤف لالا و چې ګډونوالو ته یې په خپله وینا کې وویل په بلوچستان کې دا ځل د هغو سیاسي ګوندونو حکومت راغلی چې د ده په وینا یوازې خبرې نه بلکې عملي کار به کوي. رؤف لالا زیاته کړه په صوبه کې نوی حکومت به یې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کوٹلی گامونا پورتا کری.
اس صوبے کی تاریخ میں
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د داسې کسانو حکومت راغلی چې هغوی په تحریر، تقریر او جدوجهد کې دا ژمنې کړې دي چې دوی به د دې صوبې د وګړو لپاره د تشدد پر ځای داسې امن راولي چې بیا به په ټولو صوبه کې زموږ ماشومان په خوشحالۍ او امن کې سکولونو ته ځي. د ویلو وړ ده چې د یادو نادولتي موسسو لخوا هر کال د نومبر له لومړنۍ بیا تر نولسمې نیټې پورې همداسې کمپاین چلیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې تر سلګونو ښوونکو او زده کوونکو پورې د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي پیغامونه رسولي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د باجوړ جنسای انتظامی لدغه سیمې د خشاکی لرګیو بهر ته پر وړلو بندیز لګولې دي. دغه لرګیو کاروباریان وایي دغه حکومتي پریکړې دوی ته تاوانونه اړولې دي. په اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
په باجوړ ایجنسی کې د خشاکی لرګو کاروباریان وایي چې حکومت پابندي لګولې چې خشاکی لرګي به پیښور، مردان، چارسدي او صوابۍ ته نشي وړلې نو د هغوی روزګاري ډېر متاثره کړي. دوی وایي چې دا بندیز وو ورځې وړاندې لګولې شوی چې د دې روزګار سره تړلې شوي د یو زر نه زیات تنه بې روزګاره شوي. رحیم ګل نوم یو تن چې داسې لرګي روزګار کوي مشال ریډیو ته وایي
کال کې سړی گاڑی والا انداړي گاڑی والا په روزګاری کنه نو د سر ډېر خلکو دغه تړلې ژوند دی لرګي سره او په ځنګل کې خلک لګي کنه څو کتلې بردي یو کتل لګي 50 کتل لګي دا کا کوي کوي د سو گاړې د کوي د سو کراوړي به چې وزن کوي کوم سره خلل بر لګي کنه نو کوم زړی قدی چې هغه روانې ډب کولی.
اقبال د خار باجوړ وسیدون کې دی او هغه وایي چې روزانه به درې یاد دې نه زیات د لرګي او گاډي ډکول چې ورته به 200 او یاد دې نه زیات روپۍ مزدوره ملاوي دا ولې دا سات بے روزگار دي.
و زمنګ بالکل اسنا چې کارم نشته لرګي یا چرته وچو بل څه وکړو ټرکونه نشته چې ډکی کونور کل بابات تر ټرکونه تلو موږ به 200 روپۍ غتلې ورځ او اوس 200 یو نیم سل 320 روپۍ پیدا کوم.
دا خشاکی لرګي د کوم کوم راځي او بیا د باجوړ نه کوم کوم سیمو ته ځي. د غفار خان په یوسف آباد باجوړ ایجنسی کې خپل ټال دی او وای
ډاک ډاګاری واپس لو زما په خپل هم یو ګاړی نو وګین دا واپس شوی دی در مامونډو سایډ نه د سلارزور سایډ نه د بارنګ عثمان خیل لکه چې نو وګی چې څومره باجوړ دی ګل چا پیر غرون نه دا لږ غیر عزیز ته باجوړ ته به څوک لوډینګ کوي ان لوډینګ کوي ډیر خلک دا کم ګاری دې سل چیزی دا سره نه په خبر نه خطر وړي دې سره لرګې وړي.
د ټرک ډرایور عبدالرحمن مشال ریډیو ته وای چې د هغوی کار هم ډیر خروان وو ولې د لرګي او د روزګار د بندخ لوجي هغوی هم متاثر شوه دي.
بعد دا په باجوړ نه ومنه خاصان لرګي او کده د ډرو مې ډرو څه هم راوړل هغه بندي اوس بند
بیا مو د باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر پولیټیکل نائب تحصیلدار خالد خان ته د ولز دغه ستونزې وړاندې کړې.
خلکو شکایت شهر لرګي دلته دی خپل لوکل لرګي چې کوم ځنګلات دي واړه بوټي دي سوځول لپاره هغه به ایجنسی نه تلو قلت ډېر زیات شوی نو مخکې به چې په 300 روپۍ مانو هغه 500 ته ورسېده. دغه وجه دی شنې باندې دغه بند کو بندې دي ټولګه جمع دی دلته غریب خلک ته ټول
خو دغه ولس ویل چې په کار ده چې د هغوی د لرګي روزګار چې لډېرې مودې راهسې روان وو بند نه کړی شي او که پابندي لګي هم نو حکومت دې په یو مخصوص مقدار پورې لرګي بند کړي او روزګار دې نه بندوي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو په دې ورستیو کې د پښتو کتابونو په نورو ژبو د ترجمه کولو دود زیات شوی دی. په کراچۍ کې د یو شمېر پښتنو لیکوالو د ناولونو ناولونه افسانې شاعرۍ او تاریخي کتابونه اردو ژبې ته ترجمه شوي چې ښه بازار یې موندلې دی. په دې موضوع په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال دا رپورت برابر کړی دی.
په دې وروستیو کې کله یوې خوا د نورو ژبو څخه پښتو ژبې ته د کتابونو ژباړې زیاتې شوي، نو ورسره ورسره د پښتو ژبې یو شمېر کتابونه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. په کراچۍ کې څو میاشتې مخکې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه کتاب چې په سلګونو مخونو مشتمل و اردو ته ژباړل شوی او ډېرو خلکو خوښ کړی دی. د دې ترڅنګ د نور محمد ترکی ځینې ناولونه او پښتو افسانې هم نورو ژبو ته ترجمه شوي دي. شاعر او لیکوال پروفیسر ماخام خټک وایي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو د پښتو کتابونه نورو ژبو ته د ترجمې په رجحان کې زیاتوالی راغلی دی.
که تاسو خیال کوئ زموږ د ځمکه چې کوم دا اپی سینټر ورته وایي، لکه څنګه چې دا د عالمی دنیا مرکز دی اوس په دې ټیم کې، که هغه سټریټیجیکلی یا تصویراتي انداز باندې هم دا بارني خلکو مرکز دی، نو ادب چې کوم دی دا د ژوند ترجمان دی مونږ دا ګڼو، نو هغه د هغه ځای تمام ژوند ژواک چې کوم دی هغه ورخی. کم پوهه قومونه دي هغه چې کله هم یو ملک ته ځي نو د هغې هغه ځای چې کوم میوزیم وي یا کلچرل کوم ځای نه چې د کلتوري هغه اول سټڈی کوي، چې یو ناول یا دوه ناول هغه هلته ولولي هغې ته د دې ځای د ټول بدوباش دار سیس پته ولګي.
د کراچۍ میشته کیسه لیکونکي طاهر افریدی ځینې کتابونه نه یوازې اردو ژبې ته ترجمه شوي، بلکې نوموړي ځینې د پښتنو په ټولنیزو موضوعاتو ناولونه او افسانې په اردو ژبه کې لیکلي دي. نوموړی په دې حق لوایي
1982 نه پس دیدن کتاب لیکل دا اردو کې افسانې دي. میغه خاص وجه دا و چې ما غوښتل چې د پښتون کلچر کلتور د روایت حجره جماعت دا هو به هو اردو ته منتقل کړم. هغه یو سب دا چې د دلی یونیورسټی نه ما ته یو خط راغلو لیکلی وو چې ما شل ژبې لوستې دي، شل ژبې خو دا په وړومبي ځل پښتو زه په اردو کې لولم. زه داسې خوشحاله شوم لکه ما ټول پښتون لیدلی وو، حجره جماعت مې لیدلی دی، پښتون کلچر مې لیدلی وي.
لیکوال او کره کتونکی سلیم راز وایي په پښتو ادب کې تر اوسه د ترجمې په برخه کې هومره کار نه دی شوی څومره ته چې اړتیا لیدل کېږي.
بدبختی دا ده چې زموږ باره کې خلکو ته پوره معلومات شته دی نه، اورېدلې خبرې چې کومې خلک کوي هغه د پښتنو خلاف استعمالېږي. نو ځکه دا شان زموږ د په کتابونو لکه د خوشحال خان خټک ترجمه خو شوي، داسې نور کتابونه ناولونه دي د نور محمد ترکی ناولونه ترجمه شوي دي. اوس چې په اردو کې نور محمد ترکی نه پیژند خو چې کله ترجمه وشوي نو خلک خبر شو چې نور محمد ترکی څوک و، د هغه سوچ سو فکر څوک و، د هغه سټرګل څه و، د هغه انقلاب څه دپاره کو، هغه په هغه کتابونو کې شته، نو خلک دېنه خبر شي.
د ښاغلی راز په خبره نورو ژبو ته د پښتو کتابونه ترجمه کېدل او د دې ترڅنګ د نورو ژبو ښه او غوره کتابونه پښتو ته راړول ښه رجحان دی او دا باید جاری وساتل شي.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توائی چکاروان چنار سمانا
اور دن کدروانے خبرونے دپائے شیبوتا نزدی شویو د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی سورو.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ دننه د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکي نن مشال راډیو ته ویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. هم په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمي حمله کې د وسلوالو طالبانو حافظ ګلبادر ډلې مهم قمندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. په نوموړي حمله تېره ورځ د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده چې پکې د دوه ملګري هم وژل شوي دي. په کوټ کې انتظامی ګرز بندیز یا کرفیو پای ته رسولې ده. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کوټ مشرانو او ضلعي انتظامی ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ته نن اروپایي پارلمان د 2014 زیږدیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په ستخاسپورت کې ورکړل شو او د دې دا انعام لوی ویاړ وباله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه څېړلو لپاره د درو قاضیانو نومونه منظوري ورکړه. دا لا هم نه روښانه چې آیا کابل او واشنگتن د امنیتی تړون په وروستۍ مساوېدې سره سلا شوي دي او که څنګه. دا امنیتی تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي دي. نن د عراق په مرکز بغداد کې د بمي چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا چاودنې د بغداد په شیعه میشتو برخو کې شوي دي. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې نن په خپل رپورټ کې پر ایران انتقاد کړی دی چې ډیر افغان کډوال له کالون راهیسې په ایران کې اوسي، خو په دې وروستیو کې تهران پر دوی فشار راوړی دی چې خپل هیواد ته ستانه شي. او د ایران او نړۍ شپږو لویو قوتونو ترمنځ د تهران لانجبن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوې پړاو نن په جنیوا کې کیږي. لس ورځې مخکې هم د دې خبرو یو پړاو ترسره شوی و، خو څه نتیجه یې نه ورکړه.
د خبرونو ولې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ساعته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو په هم دې سپو د ډیو رادیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا پامیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن او جبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.